کم توجهی به مسائل بهداشتی، مسائل تربیتی و تعلیمی کودکا و حتی احترام نگذاشتن به حریم شخصی نزدیکان ما میتونه باشه.
این بود از داشته های این برنامه که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که تا این دم با ما همراه بودید. در هفته آینده با هم با مسعد تجری در روز هفتم باشید. وقت بخیر.
السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړم. طالب چارواکی وای په فاریاب کې سیلابونو شپږ شپېته او په غور کې 50 کسان مړه کړي دي. د راپورونو له مخې په وژل شو کې ګڼ ماشومان دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي په غور کې سیلابونو ماشومان مړه کړي او زرګونه کورونه ویجاړ کړي. یونیسف ویلي په افغانستان کې ماشومان دا مهال ډیره تراژیدي زغمي. د افغانستان اړوند نور مسایل وړاندې اورې، خو اوس یو خبر ته پام وکړئ چې همدا شیبه موږ ته رارسېدلی دی. د لومړنیو راپورونو په اساس د ایران د ولسمشر د سورلۍ هلیکوپټره نن په آذربایجان شرقي ولایت کې له یوې پیښې سره مخ شوې ده. د ایران د جمهوري د ایران د اسلامي جمهوریت د سیما یا دولتي شبکې نن ویلي دي چې د ولسمشر ابراهیم رئیسی د هلیکوپټر له یو پیښې سره په جلفا سیمه کې مخ شوې ده. د ایران دولتي رسنۍ ویلي دي چې لومړی هلیکوپټر سخته ناسته درلوده. د ایران نور رسنۍ له هغې ډلې ایرنا هم د رئیسی د هلیکوپټر د پیښې تایید کړی دی. ایرنا لیکلي دي چې سخت هوا له امله د ژغورنې او همدارنګ مرستندوی ډلې هم له سختیو سره مخ شوې دي. په دې اړه باندې نور جزئیات د ازادي راډیو په ویب پاڼو کې تاسو ته خپاره شي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړ چې په ډیورند کرښه د طالب ځواکونو او پاکستانی عسکرو ترمنځ له څو ورځنیو نښتو وروسته دواړه لورو پرون په اوربند موافقه کړې. د راپور په اساس دا وکړه پرون په ډیورند کرښه د خرلاچۍ په سیمه کې د یوې جرګې په پایله کې شوې چې د دواړو خواوو چارواکو هم پکې برخه درلوده. جرګې د هر ډول سوداګرۍ او تګ راتګ لپاره د خرلاچۍ دروازې د پرانیستو وړاندیز هم کړی او تر څنګ یې د سه شنبې په ورځ د یوې بلې جرګې په رابللو هوکړه کړې. د تېرې اونۍ له وروستیو راهیسې تر شنبې ورځې د پکتیا په ځاځي اریوب، ډنډې پټان او همدارنګه د خوست په ځاځي میدان ولسوالیو کې چې په ډیورند کرښې پرتې دي له پاکستاني عسکرو سره د طالبانو د ځواکونو د نښتې راپورونه ورکړل شوي. په دې نښتو کې دواړو لورې ته د مرګ ژوبلې راپورونه هم خپاره شوي، خو نه طالبانو او نه هم د پاکستان حکومت په دې اړه رسمن څه ویلي. د طالبانو د عدلی وزارت وایي د دې ډلې مشر ملا هبت الله اخونزاده په افغانستان کې د سوالګرو د راټولولو او د سوال کولو د مخنیوي قانون تصویب کړی. دغه وزارت د شمې پورس په یو اعلامیه کې ویلي دا قانون په دریو فصلو او 8 مادو کې ترتیب او په رسمي جریده کې خپور شوی. د اعلامیې له مخې د قانون په اساس هغه کسان چې روغ وي او یا د یوې ورځې لپاره کافي خواړه ولري له سوال کولو منع دي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي په شلو ورن نړیوال جام کې د ګډون لپاره ویست انډیز ته رسیدلي دي. د افغانستان کرکټ بورډ په یو خبر کې ویلي چې لوبډله به په دې ټاپو کې نړیوال جام ته د لا ښه چمتووالي لپاره لس ورځې تمرینونه وکړي. په بهرنیو مسایلو کې بل دا چې د قرغیزستان او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارتونو استازیو ورسله هغه چې په بشکک کې یو شمېر بهرني معسران د تاوتریخوالي سره مخ شول خبرې کړې دي. د راپورونو په اساس په بشکک کې چې د قرغیزستان پلازمینه ده لک تر لږه 9 معسران چې پکې 15 پاکستانیان دي په تاوتریخوالو کې ټپیان شوي دي. پاکستان تر هغه پیښې وروسته خپل 140 معسران له بشکیکه اسلام آباد ته انتقال کړي. خبرونه مو واوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پانه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونه التام لوستل شي. دا غ راپور کې مده سر موضوع بیا هم د سیلونو پر اړه باندې د لاچې په فاریاب او غور ولایتونو کې سیلونو شاوخوا یو سلو لس کسان مړ کړي دي. غاڼې ماشومان دي. د فاریاب یو اوسیدونکو په دې اړه وویل
د ماماګي په نامه باندې یو کور دی، درې دانې زامن او یو دانه یې هم کورواله، یو دانه هم لور. دا خو مکمل ګرد وړي دي. نو دا درو دانه جسدونه پیدا شوي دي او د دوه دانو دانه نشته تر اوسه پیدا شوي. ډېره خساره رسولې ده بخې.
پاکستان بیا په دې وروستیو ورځو کې یو نیم زر افغان کډوال ایستلي دي. خو هلته میشت افغان کډوال وایي چې ټول ژوند او روزګار یې له سختیو سره مخ دی. په افغانستان کې یو شمېر ښځې او نجونې وایي له زده کړو او کار څخه د بې برخې کېدو له امله یې د کتاب لوستلو ته مخه کړې او د پخوا په پرتله ډېره مطالعه کوي.
ما فکر وکړ که دوی د مکتب او پوهنتون دروازې وتړي زموږ د بصیرت سترګې هېڅکله نشي تړلی.
دغه باندې تاسو ته ریپورت خبر کو چې په رافه باندې د بریدونو لپاره رئیس دی اته لکه فلسطینیان له دې سیمې وتلې دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته طالب چارواکی وای په فاریاب کې سیلونو شپږ شپې ته په غور کې 50 کسان مړ کړي. د ملګر ملتو د شمیرو په اساس باندې په غور کې سیلابونو غړو ماشومان ته مرګ ژوبله رسولې ده او زرګونه کورونه ویجاړ کړي. یونیسف ویلي په افغانستان کې ماشومان دا مهال ډیره تراژیدي زغمي. په دې اړه باندې سنا کاکړ یو ریپورت جوړ کړی دی چې په ګډه سره اورو.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو د لړې په دوام په غور او فاریاب کې د جمعې او شنبې د ورځې سیلابونو خلکو ته درانه زیانې او مالي زیانونه اړولې دي چې ویل کېږي له سلو زیات کسان یې مړه کړي دي. په فاریاب ولایت کې د طالبان حکومت د والي ویان اسمت الله مرادي رسنیو ته په لیږدول شوي ویډیوي کلپ کې په یاد ولایت کې د شنبې ورځې د سیلاب د تلفاتو د تازه جزئیاتو په اړه وویل.
سیلاب خورشان کې دیشب در ولایت فاریاب سرازیرګشت کې در برګیرنده ولسوالۍ های ګورستان
په هغه سیلابونو کې چې تیره شپه د فاریاب ولایت په ګرځیوان، بلچراغ، قیصار او چلګرتی ولسوالۍ کې راغلي وو درانه مالی او ځاني زیانونه یې اړولي چې په پایله کې شپږ شپېته کسان مړه، پنځه ټپیان او اته تنه لا درک دي. دا په داسې حال کې ده چې د پرون ورځې سیلاب کې تر اتلسو کسان ډېر شهیدان شوي وو.
بیش از 18 نفر
ترین ولسوالی ها. خو بیا د طالبان حکومت د کورنۍ او چارو وزارت ویان مفتی عبدالمتین قانی په خپل اکسپانه په غور ولایت کې د سیلابونو له امله د مړو شمیر 50 کسه خودلی. پرون په غور کې د طالبان حکومت د ولی ویان عبدالواحد حماس هم ازادي راډیو ته د شمیرې تایید کړي وي، خو هغه د هم ویلي وو چې شمیر کسان نادره کدي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف د می پاتلسما په خپل اکسپانه د غور ولایت له سیلاب ځپلو سره د خواخوږي په څرګندولو سره لیکلي یا د سیلابونو ماشومان هم مړ کړي او په زرګونه کورونه یې له منځه وړي. یونیسف یاده کړې چې په افغانستان کې ماشومان دا مهال ډېره تراژیدي زغمي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق دغه شان سیلاب ځپلو ته د مرستو راجلبولو خبره هم کړې ده. هممهاله د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د جمهوري نظام پر مهال د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله له نړیوالو مرستندویو بنسټونو او تمویلونکو څخه یې سیلاب ځپلو سره د مرستو او د دوی د لاسنیوي غوښتنه کړې. د غور او فاریاب ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپلي هم وایي که ورسره مرسته ونه شي یو بشري ناورین به رامنځته شي. د غور ولایت د مرکز اوسیدونکي بشارت او د یاد ولایت د مرغاب ولسوالۍ اوسیدونکي سیاوش ازادي راډیو ته وویل
مردم یک خانهشان به اثر سیلاب ها آواره شد.
هغه خلک چې کورونه یې د سیلابونو له امله له منځه تللي د اوسېدو لپاره ځای او د خوړو لپاره ډوډۍ نه لري. د مرستندویو بنسټونو او خیریه موسساتو لخوا تر اوسه کوم عملي اقدام نه دی ترسره شوی. که پاملرنه ونه شي یو انساني ناورین به رامنځته شي.
اگر توجه صورت نگیره یک فاجعه انساني رخ میدهد.
مردم خسارات زیادی دیدن تا از خانه گرفته
و خلکو تا ډیر زیان رسیدلې لوکورونو څخه نیولې تر کروندو پورې ټول منځ تللې هغه ولسوالیو ته چې ډیر زیان رسیدلې هغه شهرک او مرغاب دي چې اوسیدونکو یې په غونډیو کې شپې سبا کوي
شبها را در تپهاسه کردن
د فاریاب ولایت د چلګدی ولسوالی اوسیدونکو عبدالکریم په یادی ولسوالی کې د سیلابونو د ځانی زیانونو په اړه ازادي رادیو ته وویل
نو ماماګه په نامه باندې یو کور دی درې دانې زامن او یو دانه یې هم کورواله یو دانه هم لور دا خو مکمل ګرځ وړي دي نو دا درو دانه چې سدونه پیدا شوی دي او د دوه دانو دانه نسته تر اوسه پیدا شوی ډېره خساره رسولې ده بخې کورونه نړولې دي مالونه وړي دي
ته دا ونې ده چې د غور او فاریاب تر څنګ له بدخشان تخار سرپل او نور ولایتونو هم له تیرو څو ورځو تر سخت ورښتونو وروسته د سیلابونو راوتلو راپورونه ورکړل شوي دي دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د سور د میاشتې د یوویشتمې سیلابونو د افغانستان په شمالي ولایتونو په ځنګړي ډول شمال ختیځ بغلان کې د سلګونه کسانو ژوند واخیست او زرګونه کورنیو ته یې مالي زیانونه واړول مخکې تر دې هم په ګڼو نورو ولایتونو کې ورښتونه او سیلابونو چلړې له کوچني اختر راهیسې پیل شوي خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي له دغو سیلابونو څخه زیانمن شوي مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې لا هم بشري مرستو ته اړتیا لري
ازادي رادیو ته غواګاس د سیلونو په ارتباط مو اوریدل چې په فاریاب او غور کې سخت ورانه کړي دي ګڼو خلکو ته مرګوب لري رسیدلې دي ماشومان هم د مړو په ډله کې زیات دي په غور کې تمکیه والته د راپورونو په اساس د ورستي سیلونو لامل په دغه ولایت کې د مناره جام شاوخوا لس متر په اوبو کې ډوب شوی او دغه څلې د نړیدو له ګواښ سره مخ دی یو شمیر فرهنګیان په دې اړه د اندېښنو په خولو د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو غواړي چې د دې تاریخي څلې ساتنې او پالنې ته جدي پام وکړي په غور کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو بیا ازادي راډیو ته ویلي د مناره جام د څېړنې لپاره یې سیمې ته یو پلاوی استولی او د ټیم له راپور وروسته به په دې اړه اقدام وکړي جزئیات به له فیروزي عزیزي واورو
په غور ولایت کې د تیرو دوه ورځو سیلابونو د دې ولایت خلکو ته د ځانی او مالی زیانونو دا ډول ترڅنګ د دغه ولایت یو لرغونو عبادتو منار جام هم د نړیدو لګو اکثر مخ کړای دی ازادي رادیو ته پیور رسیدلې ویډیو کې ښکاري چې سیلابونه د چلی تر رسیدلې او د نړیدو له خطر سره مخ کړای دی د غور ولایت سیمه ییزې سرچینې هم تاییدوي چې سیلابونو منار جام تر لاسو مترو پورې اوبو کې ډوب کړای چې هر شیبه د ویجاړېدو امکان شته د غور ولایت یو سیمه ییز خبریال احمد شاه موحد ازادي رادیو ته وویل
در دوه ورځې گذشته سیلابای ماته شي
په تیرو دوه ورځو کې سختو سیلابونو د جام څلې لګوا سره مخ کړی جام څلې ته څیرمه یو کلینیک دی چې هغه هم له بده مرغه د ویجاړېدو په حال کې دی یو هوټل چې جام څلې ته د تللو کسانو لپاره جوړ شوی و هغه هم یو څه تخریب شوی او لږ تر لږه تېره ورځ د جام څلې لس متره تر اوبو لاندې و چې له بده مرغه د طالبانو حکومت او یونسکو ورته هیڅ ډول پام نه دی کړی
د غور ولایت مرکز فیروزکو ښار اوسیدونکي امیرزاد مرشد ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونه د منار جام دواړو خواو ته چې د دوو درو ترمنځ دی په ډیر شدت راغلی دی
در این روزای اخیر سیلاب ها و زیاد شدن دره هریرود در اون موقعی که منار جام در وسط
په هریرود سین کې سیلابونه او د اوبو زیاتوالی په اصل کې چې د جام څلې د دوو درو ترمنځ واقع دی او سیلابونه له دواړو خواو په شدت تیریږي د دې څلې د نړیدو لامل بسی زه د غور د یو اوسیدونکي په توګه له ټولو مرستندویو او کلتوري بنسټونو دغو تاریخي عبادتو ته د پاملرنې غوښتونکی یم
په غور ولایت کې یو شمیر فرهنګیان هم د دغه لرغونی څلې د نړیدو په اړه اندېښمن دي له دې ډلې ولیشا بهره وایي چې نه وسونه هم د جمهوریت په دوران کې د دې څلې د ساتنې لپاره کافي اقدامات شوي دي
در حال حاضر هم قرار که تصویر بر ما رسیده سخت متاثر هستیم
اوس مهال د هغو عکسونو له مخې چې موږ ته رسېدلې ډېر خوشینه شو که په دې برخه کې پر وخت او دقت اقدام ونه شي ښایي د افغانستان د زرنده تاریخ دغه ویاړلي او ارزښتناک اثر د تخریب او یا بشپړ ویجاړېدو شاهدان وسو که دا څلی راولوېدو موږ به وړاندې تاریخ ته هېڅ ځواب ونه لرو
په غور کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوي عبدالحی زعیم هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې سیلابونو د جام څلای تخریب او له منځه وړلو له ګواښ سره مخ کړی او زیاته کړه چې دوی سیمې ته د څېړنو لپاره یو پلاوی لیږلی دی
په میتیمی کې به خاطر بررسی مناره جام به سوی اعزام شدن.
هغه ټیم چې پرون د جام څلی د سیړنې لپاره ساحې ته لیږل شوی و نن سهار راورسید. هغوی به وګوري چې موږ څه کولی شو او د هغوی د راپور له راوړلو وروسته به اقدام وکړو.
مینار جام چې د هریرود سیند او جام سیند ترمنځ موقعیت لري له 3.5 مترو ډیر لوړوالی لري او په 1903 او 1202 میلادي کلونو کې د غوریانو په دوره کې د سلطان غیاث الدین غوري لخوا جوړ سو. دا څلی شاوخوا 22 کاله وړاندې د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یونسکو لخوا د نړیوال کلتوري میراث په توګه ثبت سو. دا په داسې حال کې ده چې تیر لمریز کال په هرات ولایت کې پرله پسې زلزلو د هرات جامع جومات، اختیار الدین کلا، منارونو او یو شمېر نورو تاریخي ځایونو ته زیانونه اړولي وو.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ازادي رادیو خبری مجلې ته غوږ یاست. لکه څنګه مو چې په ریپورټو کې واورېدل، په فاریاب کې سیلونو ډېر ورانه کړی دی. وروستیو راپورونو په اساس لږ تر لږه 6 کسان هلته مړه شوي دي چې پکې ګڼ ماشومان دي. همدا اوس د فاریاب یو اوسیدونکی د ټلیفون په کرښه باندې دی. له دوی نه به وپوښتو چې هلته د سیلونو په ارتباط د دې معلومات څه دي او څه ګوري خپل شاوخوا، څومره خلکو ته زیانونه اوښتي. مهرباني وکړئ. مهرباني. فکر کوم چې ستونزه وه، د دې ټلیفون بند سو. پر صورت موږ بیا کوشش وکړو چې د فاریاب له اوسیدونکو سره خبرې وکړو. د ازادي رادیو په پروګرامو کې هلته سیلونو ډیر ورانه کړی دی. لږ تر لږه 6 کسان یوازې په فاریاب کې مړه شوي دي او 50 کسان هم په غور کې. تاسو د ازادي رادیو خبری مجلې ته غوږ یاست. اوس هم ورزو د کډوالو په رابطه باندې یو رپورټ چې له پاکستانه د راپورونو له مخې په وروستیو څو ورځو کې شاوخوا 1.5 زره افغان کډوال راایستل شوي دي. د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری د کډوالو لپاره UNHCR له پاکستانه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په اړه په خپل 19 راپور کې ویلي چې د مې له 12 تر 13 شاوخوا 2000 افغان کډوال لیستل شوي چې پکې 1.5% د POR کارتونه هم درلودل. اخوا راستن شوي افغان کډوال له بیکاری او د ژوند له سختو شرایطو شکایت لري. جزئیات له فیروزی عزیزی اورو.
د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي یوازې د ساور له 20 څخه تر 90 نیټې پورې 1,494 افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته په جبري ډول راستن کړل شوي دي. یاد وزارت په خپل اکسپانه لیکلي چې دغه کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستنه کړل شوي وو. په ورته وخت کې کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری UNHCR له پاکستانه د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو په اړه په خپل 19 راپور کې ویلي چې د میاسته له 12 می څخه تر 13 پورې شاوخوا 2026 کسان ستنسوي چې 1.5% POR کارتونه لري. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو د پالیسۍ دوام چې د 2023 کال په نوومبر میاسته کې پیل شوی او لا هم دوام لري. په پاکستان کې میشت افغان کډوال چې له ډیرو کلونو راهیسې په دغه هیواد کې اوسیږي له ډیرو اندېښنو او ستونزو سره مخامخ کړي دي. له دې ډلې د پاکستان د بلوچستان ایالت د بټي زی سیمه یو افغان کډوال ولی ازادي رادیو ته وویل
سلوی اشکال از مشکیز دلتا چستریا پل خام خاله دی کار جوند و مکتب و دکشنیان سکولون و دا گرد سر بیزای کیجم یا آلت مشایم نست یو پت مزکم دلرو کندوس کی وسیر رو و مزکم نلرو مشکل پلان
په پاکستان کې یو بل افغان کډوال چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي رادیو ته وویل چې له 3 کلونو راهیسې په یاد هیواد کې اوسېږي خو د پاکستان د حکومت د فشارونو له امله خار او بازار کې په اسانه توګه تګ راتګ نسی کولای.
ستونزې دومره زیاتې شوي چې داخل پاکستان کې د یو ښار څخه بل ښار ته تګ ستونزمن دی د افغانانو لپاره. بالاخره وضعیت تر دې حده رارسېدلی چې افغان کډوال د رواني ناروغۍ ښکار شوي. همداسې د افغانانو جبري اخراج ادامه ولري. دا به د کډوالو حقوقو او بشر حقوقو ضد عمل. راتلونکي کې اندېښنه دا ده چې افغان هیواد کې د بیکاري کچه له مخکې څخه زیاته وه او د افغان کډوالو په جبري اخراج سره به نور هم د بیکاري کچه اوج ته ورسېږي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د طبیعي پیښو د زیاتوالي او بېوزلۍ له امله زیاتو بشري مرستو ته اړتیا لري. سربیره پر سیلاب ځپلو چې کورونه، څاروي، ځمکې او نور شتمنۍ له لاسه ورکړي، په دې وروستیو کې له پاکستان نه خپل هیواد ته ستانه شوي افغان کډوال د خپل ژوند له بد وضعیت شکایت کوي. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی او افغان کډوال فیض الله ایوبی چې دوه میاشتې وړاندې له پاکستان ایستل شوی، ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې کاروبار نه لري او ژوند یې له سختو ستونزو سره مخامخ دی.
افغانستان ته چې کله راغلو نو موږ خو کورونه نه لرل، نو اوس دلته یو زړو کورو کې ژوند کوو چې هېڅ د ژوند کولو دپاره آماده په افغانستان کې. و اقتصادي وضعیت بیخي په صفر روان دی، کارونه نشته د ژوند کولو دپاره، هېڅ نه ده برابره، نو اقتصاد بیخي په صفر دی، هر څه پکې لوړ دي، قیمتونه لوړ دي، په سخت حالت کې موږ پلن روان یو.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري UNHCR او د کډوالو نړیوال سازمان IOM تر دې مخکې اندېښنه ښودلې وه چې په پاکستان کې میشت افغانان د پولیسو له ځورونو او خپل هیواد افغانستان ته له ستنېدو وروسته له بیکاری او بیکوری سره مخامخ دي. د پاکستان حکومت په لومړي پړاو کې د 2023 کال په نومبر میاشت کې د بې اسنادو افغان کډوالو جبري استل پیل کړل، چې په ترڅ کې تر نیم میلیون ډیر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړل. د یادونې ده چې د کډوالو نړیوال سازمان تر دې مخکې ویلي و چې د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې له ایران او پاکستان څخه تر یو نیم میلیون ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
ازادي راډیو ته غوږاست اوس هم ورزو رفته د راپورونو په اساس لکه چې اسرائیل او د غزه په رفح ښار باندې بریدونه پیل کړي دي، لږ تر لږه 300,000 کسان فلسطینیان له دغې سیمې کډه کولو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو، امریکا او ګڼو هیوادونو له پرله پسې غوښتنو سره سره لا هم په غزه کې د اسرائیلو بریدونه په تیره بیا په رفح کې دوام لري. په دې اړه پام وکړئ د اسمت ساروان رپورټ.
د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې مشر فیلیپ لازاریني وای په رفح کې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو لپاره فلسطینیان په پراخه کچه بې ځایه شوي دي. هغه په خپل اکسپانه یا په خوانی ټویټر کې لیکلی چې د میلش پژمې راهیسی کله چې اسرائیل په رفح کې عملیات پیل کړل، د رفح نږدې نیمایي وګړي چې 300,000 کېږي سړکونو ته راوتلي او تیشي ته اړ شوي دي. د زیاته کړه د فلسطینیان هغو سیمو ته تښتېدلې دي چې د اوبو مناسبې سرچینې او روغتیایي اسانتیاوې نه لري. د جمعې په ورځ 14 اروپایي او آسیایي هیوادونو په یوه لیکې له اسرائیلو څخه وغوښتل چې پر رفح ښار پراخ بریدونه ونه کړي. تر دې مخکې امریکا په وار وار له اسرائیلو غوښتي و چې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره له پلانه پرته په رفح کې پراخ پوځي عملیات پیل نه کړي. اینی شاهدانو هم پرون شنبه د غزې په شمال کې د کمال ادوان روختون په څنډه کې د اسرائیلو د هوایی بریدونو خبر ورکړی دی. د اسرائیلو پوځ وایي هوایی ځواک په غزه کې تر اویا ډیر هدفونه په نښه کړي. په عین حال کې اسرائیلو ادعا کړې چې د رفح په ختیځ کې د دوی د ځمکنیو ځواکونو په بریدونو کې د حماس د افراطي ډلې 50 غړي وژل شوي او لسګونه تونلونه یې کشف کړي دي. حماس د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپای اتحادیې له لورې ترهګره ډله ګڼل کیږي. له بلې خوا د حماس پوځي څانګې قسم لیوا ادعا کړې چې د اسرائیلو په اسقلان بندر یې توغندي توغولي او د غزې ترنګې په شمال کې د جبالیې د کډوالو په کمپ کې د اسرائیلو د قماندې مرکز هم په نښه کړی دی. د فرانس پرس خبري اژانس تر راپور لمخي د رفح پر ختیځ له هوایي او توپچي بریدونو سره هم مهاله جنگي الوتکې د مصر پولې ته نږدې د غزې پر دغه ښار له پاسه الوتنې کوي. اسرائیل ژمنه کړې چې په رفح کې به چې د حماس وروستۍ مورچایي ګڼي د دې سخت دریځې ډلې پاتې ځواکونو ته ماتې ورکړي. په رفح کې فلسطیني سرچینې وایي چې اسرائیلي ځواکونه د السلام، جنینا او همداراز د مصر د پولي پوجدو کې په فلادلفیا کې متمرکز دي. قاهره چې د اوربان په خبرو کې د منځګړي په توګه ګډون لري وایي چې که اسرائیل فلادلفیا ونیسي نو ممکن د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1990 کال د سولې تاریخي تړون سرغړونه وي. د مصر او اسرائیلو ترمنځ په 1990 کال کې د سولې د تړون له مخې د فلادلفیا یا صلاح الدین محور د دواړو هیوادونو د پولو ترمنځ حایله سیمه ګڼل کیږي. د دې تړون له مخې د رفح ښار د لارې نیول او د فلادلفیا په محور برید د مصر په خاوره باندې تیری او له دې موافقې څخه سرغړونه ګڼل کیږي. د اسرائیلو د رسمي شمیرو له مخې د 2023 د اکتوبر په اومه پر اسرائیل د حماس په حملې کې شاوخوا 1200 کسان چې ډیری ملکی وګړي وو وشل شول. د حماس تر کنټرول لاندې سیمې د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د اسرائیلو په ځوابي برید کې په غزه کې لږته لږه 15,386 کسان وژل شوي چې ډیری ولسي وګړي دي. له خبرونو ورآخوا
په افغانستان کې یو شمېر ښځې او نجونې وایي له زده کړو او کار څخه د بې برخې کېدو له امله یې د کتاب لوستو ته مخه کړې او د پخوا په پرتله ډېره مطالعه کوي. د دوی په ټکو د طالبانو د حکومت لخوا د ښوونځیو او پوهنتونو د دروازو تړل کېدل د دوی د زده کړې او علم د ترلاسه کولو مخه نشي نیولی. اخوا یو مېرمن چې آنلاین کتاب پلورنځی لري وایي ډېری پیرودونکي ښځې او نجونې دي چې له زده کړو او کار څخه بې برخې دي. جزئیات به له سنا کاکړ واورو.
په افغانستان کې د کار او زده کړو څخه یو شمېر بې برخې ښځې او نجونې وایي چې د طالبانو حکومت لخوا پر دوی بندیزونه د دې لامل نشي کېدای چې له علم او پوهې څخه زړه تورې شي. دوی وایي که څه هم اقتصادي ستونزې لري خو هڅه کوي چې خپل ډېر وخت په کتاب لوستلو تیر کړي. د هرات ولایت اوسېدونکې بهاره چې د ګرافیک څانګې څخه فارغه ده وایي چې د پوهنتون څخه د فراغت ورځ یې د طالبان حکومت لخوا د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د تړلو سره برابره وه. نوموړې وایي د طالبانو د حکومت په دې حکم د هغې ټول پلانونه له منځه ولاړل خو کتاب ویل او مطالعه د زده کړو د هغو فرصتونو پر ځای یو ښه بدیل ګڼي چې اوس یې نه لري. بهاري ازادي راډیو ته وویل
وروسته له هغه چې بیکاره شوم د یوې سالمې او ګټورې بوختیا په لټه کې وم. بیا مې کتاب ویل پیل کړل.
بهاري زیاته کړه هغه ډېر ناولونه او د ارواپوهنې کتابونه لولي. د جوزجان ولایت اوسېدونکې فاطمه د ښوونځي په لسم ټولګي کې وه چې د طالبانو حکومت د ښوونځیو دروازې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو پر مخ وتړلې. هغه هم وایي چې ډېر وخت کتابونه لولي.
در شرایط فعلی که په دغو شرایطو کې چې نه ښوونځی شته نه پوهنتون او نه کورس تر ټولو ښه دا ده چې مطالعه وکړو. په مطالعې سره د خپلې پوهاوي کچه لوړه کړو. که ښوونځی یا پوهنتون نه شته کتاب خو شته.
د کابل اوسېدونکي عدله هم مطالعه له زده کړو څخه د بې برخو لوستو نجونو او میرمنو د درد آرام بخونکي بولي. هغې ازادي راډیو ته وویل
ډېری نجونې خپل هغه درد په مطالعې باندې تسلا کوي. زه خپله په لومړۍ کې یعنی کله چې کار بند سه تحصیل بند سه مکتبونه پوهنتونونه بند سول نو ما دومره بد احساس درلوده چې ما خپل ټول کتابونه ټول کړل. یعنی داسې ځای ته مې وړل چې نور مې مخې ته رانه شي خو دې حالت ډېر دوام رانه وړ. ما فکر وکړ که دوی د مکتب او پوهنتون دروازې وتړي زموږ د بصیر
خاطره جامې چې له تیرو دریو کلونو راهیسې په آنلاین ډول کتابونه پلوري ازادي راډیو ته وویل چې ډېری پیرودونکي ښځې او نجونې دي.
په دې دریو کلونو کې چې زه کتابونه پلورم ډېری هغه مېرمنې دي چې دا مهال کوم مصروفیت نه لري او مطالعې ته یې مخه کړې ده.
دغه ښځې او نجونې په دې باور دي چې د مطالعې له لارې کولی شي د خپل د پوهاوي کچه لوړه کړي او هغې پوهې ته ورسیږي چې دوی دا کوي د طالبانو حکومت ورته د رسېدو لپاره د ښځو او نجونو مخه نیسي. خو په ورته وخت کې دوی اندېښمنې دي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو تړل به د بېلابېلو علمي درجو د ترلاسه کولو لپاره د دوی مخه ونیسي. که څه هم د طالبانو حکومت ادا کوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي خو د نورو بندیزونو او محدودیتونو تر څنګ یې له شپږم ټولګي څخه پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د هغوی پر مخ تړلې دي. همدارنګه ښځې په ډېری دولتي دفترونو ټولو نادولتي دفترونو او سینګارتونونو کې د کار حق نه لري. له ګڼو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت د دغو بندیزونو او محدودیتونو د لیرې کولو پرېکړه نه ده کړې.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر څپو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. لمن شو ټولو به جوړ او روغ خوشاله اوسئ. زیاد فراه ولایت ز خبری کوم نو ز خپل او مالدار یم زیات مارونه لرم ټول کورنی گزارم هم پاندو مالو باندې ده خو متاسفانه اوس یو داسې مرض ورلیدلی دی په افغانستان کې مال ساتلم ډیر سخت تکلیف دی خو متاسفانه اوس یو داسې مرض ورلیدلی دی چې تقریبا دا میاشت کېږي یا بالا تر میاشتې داسې مرض ورلیدلی دی چې هره شپه جوړ تیار مال دی په حساب باندې موږ میږه ورته وایو یا وزه ورته وایو جوړ هیڅ عیب نشته پکښې کې سهار په راکښي نه شوګر یوه یا دوې خپله بیا د وي ما په هغه مرداري سوي اوسي او ځای پر ځای هغه مړې اوسي چې وګورو بیا د هغو هغه لښونه یې را واخو خواتې وغورځو خو هر رقم رنګ د رنګه واکسینونه مو هم ورته لګولي دي نو متاسفانه چې هیڅ شیان تر اوسه پورې ګټه نه ده ورته کړې ده تقریبا په دغه څه میاشت کې یا څه باندې میاشته تقریبا شاید زما خپل د مال څخه تر پنځلسو پورې دغه شي مړې سوي اوسي